متخذ الله من ولد ندي جور كري الله تعالى سوك أولاد وما كان معه من إله أو نشتري دا غسر سوك إله أو الله تعالى دا دي دمر غط دليل دلتا كي ور كري دي دا دي خبري دا پوها كولو دا پارا دا واضح كولو دا پارا چي كچري بل إله وي إذا لذهب كل إله بما خلق نو بیا به هر اله وړی وي هغه چې هغو پیدا کړی وو یعنی هر اله به بیا خپل خپل مخلوق وړی وو نعوذ بالله که چېرې د یو نه زیات الهان وي نو څه به وو هر اله به خپل پروډکشن وړی وو او هغو به وي چې دا خو زما مخلوق دی زه به خپل مخلوق د ځان سره ږدم دی به زما د حکم د لاندې وي او د بل مجال نه وي چې هغه بیا څه ووایي یو به یو طرف ته وړو بل به بل طرف ته وړو او دریم به بل طرف ته وړو او بیا به هر یو په بل باندې د غالب راتلو کوشش کوو ولعلا بعضهم على بعض هغوی به بیا د یو بل سره جګړې کولې تاسو ګورئ نه په دنیا کې څومره جګړې دي او فساد دی او دا ټولې جنګ جګړې د طاقت دپاره وي چې مونږ غالب راشو که چېرې الهان ډېر وي نو هغوی به نه غوښتل چې مونږ غالب راشو چې دا هر څه دي زما د لاندې وي چې د بل نه زه دا طاقت واخلم سبحان الله عما يصفون پاک دی الله دا غینه چې هغوی بیانوي یاد وساتئ دا خبره چې اله صرف هغه کیدی شي چې څوک خالق وي او چې څوک خالق نه وي نو هغه اله نشي کیدی او دا د مخلوق فرض دی چې هغه به د خپل پیدا کولو والا عبادت کوي چې خالق یو دی رب یو دی نو بیا اله د یو نه زیات څنګه کیدی شي او په سوره حج کې مونږ اوس ویلي وو پاری کې الله تعالی سو فرمایلی وو چې دوی یو مچ هم نشي پیدا کولی کو دوی را یو ځای هم شي نو انسان پیدا کول خو لا ډېره لویه خبره ده او الله تعالی په قرآن پاک کې سوال کوي چې آیا تاسو په خپله پیدا شوي او که تاسو چا جوړ کړی یې په دې خبره تاسو نه پوهیږئ الله اکبر چې خالق یو دی نو باقي ټول مخلوق دی یعنی الله هغوی پیدا کړی دي او چې ټول مخلوق دی نو که مخلوق د مخلوق نه وغواړي نو څه به وغواړي دواړه کمزوري دي ضعف الطالب والمطلوب په آیا 73 کې مونږ ویلي وو په سوره حج کې غوښتلو والا د چانه چې غوښتي شي یو د خاورې د لاندې لاړو او داغونه غوښتلی کیږي سوال کولو والا هم کمزوری دی او هغه څوک چې تلی دی نو هغه هم کمزوری دی نو ولې دوی په دې خبره باندې نه پوهیږي او هغو ته د زوی څه ضرورت دی هغه خو الصمد دی هغو ته څه ضرورت دی د زوی هغو ته د چا حاجت نشته بلکې ټولو ته د هغو حاجت دی هغو ته ضرورت نشته ټولو ته د هغو ضرورت دی حدیث قدسی دی الله تعالی فرمایي چې که تاسو د اولني کس نه واخله ټول انسانان جنات ښځې سړي واړو بوډاګان ټول کو د یو متقی سړی د زړه په شان شي کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زړه په شان شي کو چې د ټولو خلکو زړونه دغه شان شي نو الله تعالی فرمایي چې زما په بادشاهۍ کې به معمولی شان فرق هم رانه شي نو الله تعالی ته هیڅ فرق هم نه پریوزي کو تاسو په توحید باندې ایمان راوړئ او قرآن اوړئ دا خو زما خوشبختی ده چې یا الله زه تا ته ښکته شم چې دې سر ته سعادت میلاو شي چې دا سجده وکړي خپل رب ته په ځمکه باندې ای الله ستا شان خو ډېر عظمت واله دی او ته ډېر اوچت یې د هغو په اوچتوالي کې څوک مې نه راځي زه اوچتېږم که چېرې زه خپل تندی خپل رب ته په ځمکه باندې کېږدم او که دا ټول کائنات نافرمانه شي د یو نافرمانه کس په شان د یو نافرمانه کس د زړه په شان الله دې معاف کړي نعوذ بالله که چېرې ټول شیطانان جوړ شي د آدم علیه السلام نه واخله د آخري کسه پورې که ټول شیطانان جوړ شي نو هغو ته هیڅ فرق نه پریوزي هغو ته د اولاد څه ضرورت دی هغه خو سبحان دی ټول صفات په هغو کې دي نو بیا څه ضرورت دی هغو ته هغه خو د هر عیب او نقص نه پاک دی عیب څه ته وایي هرې خامۍ ته هر کمی ته په هغو کې د سره څو کمې شته دی نه هغه خو کامل ذات دی په خپله هغو ته د زوی څه ضرورت دی او هغو ته د شریکانو څه ضرورت دی د هغو خو څه محتاجي نشته چې هغه شریکان جوړ کړي دا غو ذات خود کمالاتو دی او د خوبیانو مجموعه ده. دا غو ذات خود کمالاتو او خوبیانو مجموعه ده، یعنی هر خوبی هر صفت دا غو په ذات کې موجود دی. الله اکبر. کومی چې د ټولو نه اوچتی کوالیټیز دي چې د هغې بنده تصور کولی شي، سوچ کولی شي، نو هغه ټولې په هغو کې موجود دي. هغه ډیر اعلی او اوچت ذات دی. الله اکبر. هغه خو پاک دی د هغه هر سونه چې هغوی بیانوي د هغو په باره کې. یقین وکړئ، موږ خو داسې خوش قسمته یو چې موږ الله سبحانه وتعالی مسلمانان پیدا کړي یو. کچری تاسو د هندوانو خبرې واورئ د هغوی چې کومه عقیده ده، نو بنده حیران شي چې یا الله د دوی څو عقل او شعور شته، هم څه پوهه شته؟ دا څنګه د بې وقوفۍ خبرې او قصې کوي دوی چې داسې خدایان دوی جوړ کړي دي چې هغه عقل هم نه مني. ګورئ، د شرک خو څه بنیاد نه وي، څه بیسې نه وي، او نه د شرک څه دلیل شته. د انسان عقل پوښتنه کوي چې دا دوی څنګه خبرې کوي. داسې بې شعوره عقیده ده، او بیا هم ټول په هغوی پسې روان دي. او د هغې وجه څه ده؟ صرف یوه وجه یې ده، او هغه دا چې زموږ مور و پلار به داسې کول. او قرآن وایي چې ستاسو مور و پلار خو نه پوهېدل، هغوی خو پاګلان وو، نو تاسو هم په هغوی پسې ځئ. او ډېر پاګلان وو، هیڅ عقل یې نه وو، د هغوی عقل او پوهه نه وه، د عقل نه خلاص وو، نو تاسو په هغوی پسې ځئ. هندوانو د خپل مذهب د پروموټ کولو دپاره په بورډ باندې لیکلي وو چې د ټول نه زوړ مذهب دی هندویزم، هندو مذهب. د هغوی سره بل څه دلیل شته دی نه، خو صرف دا چې زموږ پلار نیکو به داسې کول. دا خو د سره څه سینس نه جوړوي. او په دې دور کې چې انسانان ځان ته څه وایي چې زه خو ډېر غټ انټلیکټ یم، ما خو ډېره ترقي کړې ده، او د لاجیک خبرې کوي، نو په دې کې څه لاجیک وښیې که نه؟ نو د دې عقلونه چرته لاړل؟ عالم الغیب والشهاده، هغه علم لري د غیب او حاضر. او دا غونه پس تاسو د الله ذات ته وګورئ. نو واقعي الله تعالی په سوره حج کې فرمایلی دي چې وما قدر الله قدري، یعنی هغې د الله تعالی په قدر نه پوهیږي چې هغه دې څوک. کچرې دی هغه وپېژندې، نو دوی ته به بیا په خپله اندازه وشي چې دا موږ د الله ذات د چا سره شریکوو؟ د یو وړوکي او حقیر انسان سره. یعنی دا کائنات چې دي، نو د الله تعالی د کرسۍ په مقابله کې دا هیڅ هم نه دي. او بیا په دې کائناتو کې د ځمکې څه حیثیت دی؟ د یوې ذرې امره هم نه دی. او بیا په هغې کې یو اوسېدو والی انسان، هغه دې څه شي چې هغه پیدا کیږي، مړ کیږي، او باتروم ته ځي، بیماریږي او بوډا کیږي؟ د هغو سره پریشانۍ دي او غمونه دي. د یو داسې بې وسه انسان نه هغوی خدای جوړ کړو. استغفر الله. نو دا څومره پاګلان دي. د دوی په عقل باندې څه شوي دي؟ په دې خبره باندې الله تعالی فرمایي چې دا په تاسو باندې سحر شوی دی، جادو شوی دی.
فأنا تسحرون،
ستاسو عقل مړ شوی دی. چرته لاړو ستاسو عقل؟ کوم خوا روان یې؟ الحمدلله، زموږ سره هغه دین دی، هغه مذهب دی، په دې کې د یو تن سره هم نشته، یعنی د یو تن سره هم دلیل نشته. هسې اړتو پړتو کوي چې زما پلار نیکو به داسې کول، هغسې به یې کول. نو ستاسو سره څه دلیل دی؟ اوله خو تاسو دا ووایئ، دا تاسو چې قرآن دروغ ګڼئ، دا تاسو چې قرآن دروغ ګڼئ، په 1400 کاله کې په دې کې د یو حرف تبدیلی هم نه ده راغلی. زموږ دعوه ده چې په دې کې هیڅ فرق نه دی راغلی. که تاسو دا ووایئ، نو تاسو به پوه شئ چې دا خو د یو انسان کلام نه شي کېدی، چې دا خو عام کلام نه دی. نو بیا ومنئ، او د الله تعالی چې کوم اټریبیوټس دي، د هغو چې کوم صفات دي، د هغې خو څوک د سره مقابله نه شي کولی. کچری تاسو د الله تعالی د صفات علم یې زده کړئ، نو ستاسو عقل به حیران شي، عقل به مو وخوځي چې یا الله تو داسې یې، ای الله تو داسې یې، سبحان الله. ستاسو د خولې نه به پخپله سبحان الله وځي چې ستا شان خو بل ذات نشته. مهرباني وکړئ او د دې علم واخلئ، وپېژنئ الله، وپېژنئ خپل رب. تاسو به حیران شئ، مسمورایز به شئ. د بل چا متعلق څوک دا ویلی شي؟ یعنی چې موږ څوک منو، نو په هغوی کې هم داسې صفات دي، هیڅ څوک دا دعوه نشي کولی. هغه خو عالم الغیب والشهاده دی. داسې دعوه څوک کولی شي؟ د غیبو او حاضر علم لرل والا دی. فتعالى عما يشركون هغه خو ډېر اوچت دی د هغې نه چې دی ورسره شریکوي هغه د غیب حاضر عالم دی په هغې پوهه دی هغه خبرې چې ستاسو نه غیبې دي چې په آخرت کې به کیږي او هغو ته دا هم پته ده چې په مونږ کې څوک جنتي دی الله دې معاف کړي مونږ ته د خپل یو بنده هم پته نشته هغو ته د خپل یو بنده پته ده د یو بنده د سا ورته هم پته ده د هغې د شمار د هغو سره موجود دی د هر بنده د سترګې د رپولو حساب د هغو سره دی د یوې یوې پاڼې د غورځېدو علم د هغو سره دی د سمندرونو د یوې یوې قطرې علم د هغو سره دی چې یو میږې په خپل سوري کې څنګه دی په هغې باندې هغه خبر دی داسې بل رب څوک کیدی شي دا خو لا صرف د ځمکې خبرې دي او بیا په آسمانونو کې څومره ستوري دي سیارې دي څومره ګالکسیز دي ملکی ویز دي څومره جاندار دي او څومره بې جانه دي په ټول کائنات کې د ستورو او سیارو پوره ټرافیک دی دومره غټې غټې ماسیو باډیز دي او دا څنګه موو کیږي ګرځي را ګرځي نن سبا خو د دې هر څه پته ولګې ده د دې کایناتو کنټرول کول والا د دې چلول والا د دې نگرانی کول والا د دې حفاظت کول والا د دې کتو والا د دې مالک د دې خالق چې د کوم کم ځای پورې سوچ ځي د هغې خو څوک سوچ هم نشي کولی چې هغه څومره لایټ ایرز لري دي ساینسدانان یې په سوچ کې کړي دي ساینسدانان یې په سوچ کې اچولی دي د دې کایناتو وسط څومره ډېر دی چې دا کائنات څومره لوی دی الله اکبر چې چاته د هغې د اخیر پته نشته نو هغې څنګه د هغو په باره کې څه ویلی شي د کوم ځای نه راوړی شي څوک داسې خدای او دومره واړو واړو انسانان چې هغوی متیازې کوي پاخانه کوي او یو محتاج مخلوق دی د هغې نه خدایان جوړ کړي دي استغفر الله نو دا ستاسو په عقلونو باندې څه شوي دي هغه په حاضر او غیب باندې ښه پوهه دی هغه ډېر اوچت دی د دې هر څونه چې دوی د هغو سره شریکوي نو ولې تاسو نه پوهیږئ او یو انسان خو داسې مجبوره دی چې که هغه په یوه کمره کې ناست وي او د بلې کمرې په حال نه وي خبر سیټلایټ یې لګولی وي او چې یو جهاز وغورځېږي نو هغو ته دا هم پته نه وي چې هغه کوم ځای کې وغورځېدو که یو مجرم د قید نه وتښتي نو هغې ته دا هم پته نه لګي چې هغه کوم خوا لاړو او پټ شو دا هر څه خو لا پرېږدوی انسان ته د خپل جسم هم پته نشته چې زما په جسم کې دننه څه بیماري ده په بنده کې دننه کینسر وي هغه زیاتیږي او هغو ته پته نه وي انسان ته دومره پته نشته چې زما څومره سا پاتې دی په دې دنیا کې هغو ته دا پته نه وي چې زه به د کله پورې ژوندی یم
قل رب اما ترینی ما یوعدون
وایه چې ای زما ربه ته مونږ ته وښایې چې د څه وعده شوې ده د هغوی سره د څه وعده شوې وه د هغوی سره د عذاب ما ته وښایه د څه وعده چې د هغوی سره شوې وه ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ای زما ربه ما د ظالم قوم نه مه کوه ای الله که زه وګورم چې په دې باندې عذاب راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو نشو لیدی ځکه چې الله تعالی دا سره د دوو حفاظتونو وعده کړی وه یوه وعده دا وه چې ای نبی چې تر څو پورې تو په دې کې موجود یې ژوندی یې نو په دې باندې به عذاب نه راځي او چې تر څو پورې خلک استغفار کوي نو په هغوی به عذاب نه راځي دا دوه حفاظتونه الله تعالی ورکړي وو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د قیامت پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خود دنیا نه لاړو لیکن استغفار اوس هم دی چې کوم خلک استغفار کوي نو په هغوی باندې عذاب نه راځي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو چې ته ووایه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو معصوم عن الخطا و چې هغه ژوندی و نو عذاب خو هسې هم نه راتلو لیکن بیا هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې ویرېدو چې کله به هم سیلۍ یا هواګانې راغلې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د مونځ دپاره ودرېدو او ډېر به پریشان شو حضرت عایشه رضی الله عنها وفرمایل چې تاسو ولې داسې پریشانه کیږئ خلک خو د وریځو په راتلو باندې خوشحالیږي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې داسې یو قوم راغلی و چې وریځ راغلی وه، نو هغه قوم خوشحاله شوی و چې وریځې راغلی، باران به وشي، لیکن په هغې کې د هغې لپاره عذاب و. الله اکبر! نو اے نبی، تو دعا وغواړه، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، چې کله په دوی باندې عذاب راشي، که چېرې ته وښایې ما ته زما په ژوند کې د کوم عذاب چې دوی سره وعده شوې ده، نو ما د دې نه وباسې، ما په دې ظالم قوم کې مه کوې. او دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوه دعا هم موږ ته ښودلې ده، او هغه ډېره ښایسته دعا ده. دا دعا یاده کړئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا دعا حق ده، دا وایې، دا زده کړئ، دا یادول واله دعا ده.
اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون.
ای الله، زستانه سوال کوم د نیکۍ کولو او د بدۍ د پرېښودو، د مسکینانو سره د محبت، او تو ما وبخې او په ما باندې رحم وکړې. او ای الله، چې کله تو اراده وکړې په یو قوم باندې عذاب در رالېږلو، نو ما د عذاب نه مخکې وفات کړې. اسألک حبک وحب من یحبک. ای الله، زستانه سوال کوم ستا د محبت، او ای الله، د هغه کس د محبت چې هغه ستا سره محبت کوي. وحب عمل يقرب الى حبك. او اي الله، ده داسې عمل چې هغه ما ستا سره محبت کولو ته نږدې کړي، چې هغه ما ستا سره محبت کولو ته نږدې کړي. دا د ترمذی حدیث دی.
وانا على ان نريك ما نعدهم لقادرون.
او بشکه موږ په دې باندې قادر یو چې وښیو تاسو ته د څه چې وعده کړي ده موږ د هغې سره، یعنی موږ په دې قادر یو چې ستا په مخ کې په هغوی باندې عذاب راشي، موږ په عذاب راویستلو باندې قادر یو. ادفع بالتي هي احسن السیئه. ای نبی، ته لرې کړه بدي د هغه څیز سره چې هغه ښه دی. یعنی دلته احسن لفظ راغلی دی، حسن هم نه دی، چې د احسن سره تو بدی لرې کړه. یعنی که څوک در سره بد وکړي، بدی در سره وکړي، نو هغه بدی به تو څنګه لرې کوې؟ د یو ښه عمل سره. لیکن عام طور زموږ سره ویوي چې کله زموږ سره څوک بدی وکړي، موږ د هغه بنده نه د بدی کولو بدله اخلو. بدله اخیستل جایز دی، د بدی بدله د هغې برابر بنده اخیستی شي، لیکن داسې کار زموږ په شان وړوکې خلک کوي. کوم لوی خلک چې وي، نو هغوی داسې نه کوي. د هغوی سټینډرډ ډېر های وي، اوچت وي، چې د هغوی سره څوک بدي وکړي، نو هغوی د هغې جواب د نیکۍ سره ورکوي. او الله تعالی موږ لره دې ترغیب راکړی دی، تاسو بدله اخیستی شئ، لیکن دا د اوچتو خلکو کار نه دی. چې څوک په اوچت مقام وي او د دې سره به سوشي، تاسو ته به ګناه نه میلاویږي، صرف ستاسو سینه به یخه شي. چې ما بدله واخیسته، لیکن که چېرې تاسو ښه انجام ته رسېدل غواړئ، اوچت مقام غواړئ، نو هغه تاسو ته د بدلې اخیستو سره نه شي میلاویدی. الله تعالی فرمایلی دی په سوره شورا کې په آیه نمبر 42 کې چې فمن عفا واصلح، چې څوک معاف کړي او د اصلاح کار وکړي، نو د هغو اجر د الله په ذمه دی. خو بدله دې واخیسته، نو هیڅ اجر نشته. بدله مو واخیسته، ستاسو غصه یخه شوه، خو اجر یې نشته. لیکن که چېرې تاسو هغه کس معاف کړو او تاسو د هغو سره احسن معامله وکړه، نو د هغې ډېر زیات اجر دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د څه ترغیب ورکړی شوی و؟ ادفع بالتي هي احسن السیئه، چې لرې کړه بدي د نیکۍ سره. لکه څنګه چې تاسو ګندګي د اوبو سره پاکوئ، د صفا شي سره سپاوالی لرې کوئ. دا ډېره زبردسته فارموله ده، او دا د همت والو خلکو کار دی. چې کوم لوی خلک وي، زموږ په شان واړو خلک خو داسې بې صبره شي چې تر څو پورې ما بدله نه وي اخیستی، نو ما له باران نه راځي، او بدله هم هغه شان نه چې برابر وي، بلکې زه خو به د کاڼي جواب د خختي سره ورکوم. یعنی زموږ په پښتو کې متل دی چې یګ لره تبر، که څوک راته یوه خبره واوروي، نو زه به ورته لس واورم، نو بیا به سوشي، بیا به تاسو ظالمان جوړ شئ. کچری داسې وکړی. په حدیث کې راځي چې کله دوه کسان یو بل ته بدې ردې وایي نو ټول ګناه په چا پسې لیکلی کېږي؟ چا چې بدې ردې ویل شروع کړي وي چې تر څو پورې مظلوم زیاتې ونه کړي. کچری اولنی کس دویم ته یوه خبره وکړي او کچری دا دویم کس هغو ته هم یوه بده خبره وکړي نو بیا خو صحیح ده، یعنی دا غونه بدله واخیسته. ګناه به د هغه کس کېږي چا چې شروع کړي وه، لیکن چې کله مظلوم دو ته دوه بدې خبرې وکړي نو اوس ډېر ظالم شو او هغه مظلوم شو، اوس په هغو باندې ګناه نشته. پوه شوئ په دې خبره؟ لکه چې څوک په یو بنده باندې د پیزار سره ګزار وکړي او اوس دا دویم کس پیزار راواخلي او په هغو باندې داسې ګزارونه وکړي چې د بس کېدو نوم ناخلي، نو اوس دې ظالم شو. لا يحب الظالمين، الله سبحانه وتعالى ظالمان نه خوښوي. نو ډېره ګرانه وي برابر بدله اخیستل، اکثر په بدله اخیستو کې زیاتې وشي. نو اوس دې ظالم شو او چا چې جګړه شروع کړې وه نو هغه مظلوم جوړ شو، یا خو دې هغه په دنیا کې معافي وغواړي، په آخرت کې به ورته سزا نه میلاویږي. نو د بدلې هیڅ اجر نشته، صرف د بنده جذباتو ته سکون میلاو شي او چې څوک معاف کړي نو د هغو دپاره اجر دی. امام شافی رحمه الله فرمایي چې کله زما سره څوک زیاتې وکړي نو هغه فرمایي چې د ټولو نه مخکې دا چې هغه زو معاف کړم، ځکه چې زو نه غواړم چې زما په وجه هغه جهنم ته لاړ شي چې هغه ګناهګار وي او جهنم ته لاړ شي، او دویمه دا چې زو دا هم نه غواړم چې زما نبی ته تکلیف میلاو شي، ځکه چې د هغو امتي جهنم ته لاړو، په هغو باندې ګناه راغی او هغه د هغه ګناه په وجه په سزا کې مبتلا شو، نو هغو ته به تکلیف ورسیږي او زه نه غواړم چې زما نبی ته تکلیف ورسی. الله اکبر، سبحان الله، موږ چېرته داسې سوچم نه کوو. دریم هغه فرمایي چې کچرې زو دې معاف کړم نو الله تعالی به ما له اجر راکړي، نو ځکه زه هغه معاف کړم نو الله تعالی به ما هم معاف کړي او ما ته به اجر هم میلاو شي. څلورم هغه وایي چې زه دا کوم چې د هغو دپاره دعاګانې کول شروع کړم چې یا الله دو له هدایت ورکړې، ای الله د دو د اعمال نامې نه دا بدي لرې کړې، ای الله په دو باندې د نعمتونو باران ورووي چې تر څو پورې زه د هغو دپاره دعاګانې غواړم نو الله تعالی په ما باندې یوه فرشته مقرر کړي چې هغه زما دپاره دعاګانې کول شروع کړي. الله اکبر، داسې وي اعلی کردار او بهترین اخلاق چې بنده بدله واخلي نو بیا داغو کردار اعلی نه وي، بس ګناهګار نه وي مګر اعلی کردار هم نه وي. او زموږ اکثر خلک سوایي چې څوک سره زیاتې وکړي چې دی به اوس زما نه څنګه خلاصیږي، زه به دی چرته هم پرې نږدم، او ظاهره ده چې دا بدله به اوس داسې وي چې د یوې سپېړې یا څوک په ځای به هغه راپرزوي. او اکثر جنګونه په بدله کې کېږي، ځکه چې بنده وایي چې زما عزت پک پاتې نه شي، کچری زو بدله وانخلم زما عزت به باقی پاتې نشي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو فرمایلی دي کچری څوک یو کس معاف کړي نو صرف په یو سیس کې داغو زیاتې وشي، داغو په عزت کې الله تعالی هغه له نور عزت ورکړي. سبحان الله، نن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره عزت دی؟ آیا د هغه خلکو عزت شته چا چې د هغوی په مری مبارکه باندې صادر چولی و، او یا چا چې په هغو پورې خنداګانې او پیشاړې کړې وې، یا الزامې پې لګولی و، یا چا چې هغه په کاڼو باندې ویشتلی و، نو عزت چا ته میلاو شوی و؟ سبحان الله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی کېږي چې اے نبی، کو دې ستا سره هر څنګه معامله وکړي لیکن تو د دې لیول ته مه غورځېږه، بلکې تو خپل مقام خپل لیول قایم ساته، اوچت ساته. الله اکبر، څنګه اخلاق و زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قربان شم داغونه، او داسې اخلاق و چې د هغې سره بنده دنیا ګټلی شي، چې د هغې سره بنده ته ګټه میلاویږي، هغو ته بری میلاویږي. او موږ خلک سوایو چې زما یې تپوس نه دی کړی نو زه یې ولې وکړم، زما لاسنیوی نه ده کړی نو زه یې ولې وکړم، هغې زما مدد په فلانۍ موقع باندې نه و کړی نو زه یې ولې مدد وکړم، ځکه چې موږ هر کار په بدله باندې کوو، چې هغې زما مدد کړې و نو زه به یې هم مدد وکړم، په دې کې هم په بدل باندې ځو. نو موږ نه څوک معاف کوو او نه څوک پرېږدو، زموږ نه د هغو بدي کله هېرېږي، ځکه خو مونږ په عام مقام باندې یو چې کله د یو بنده کردار ایوریج وي، اوسط درجې والی وي، او اوسط درجې والی کردار چې وي نو هغو ته دینی غلبه نشي میلاوېدی، هغو ته بری نشي میلاوېدی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو زړونه ګټلي وو، او د زړو د ګټلو د پاره سو پکار وی دغه شان کردار، احسن کردار، حسن نه ځکه چې حسن خو خوي، احسن د ټولو نه ښه، د ټولو نه بهترین. سبحان الله، چې تر څو پورې داسې کردار نه وي که نه، نو بیا که مونږ د اسلام ډېره هم اوچته وایو که نه، نو د هغې سره به هیڅ فرق هم پرې نه وځي، ځکه چې کردار د اوسط درجې دي، میډیم لیول والا، ایوریج دي. او چې کله زمونږ کردار احسن شي که نه، نو بیا به مونږ ته خلکو ته د ویلو ضرورت نه وي، بیا مونږ به په خلکو پسې نه ګرځو چې په زور یې راولو. نحن اعلم بما یصفون، مونږ ښه پوهه یو په هغې چې هغوی یې بیانوي. عام طور انسان کله اوفند کیږي، یوه خبره پې کله بده لګي، چې کله څوک د الله تعالی یا د رسول په شان کې یا د دین په باره کې یا زمونږ په باره کې سو غلطی خبری وکړي، په هغه وخت سوشي بندله داسې غوسه ورشي چې د حد نه اوزي او د خبرې جواب د کاڼي سره ورکول غواړي. الله تعالی فرمایي نحن اعلم بما یصفون، مونږ ته پته ده چې هغوی خبرې کوي. اهل مکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته څه څه نه وویلي، ټولو ته ښه پته ده چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې څه څه نه وویلي. داسې نه ده چې مونږ بی خبره یو د هغې نه چې هغوی څه وایي. نحن اعلم بما یصفون، لیکن د دې باوجود هم که ته غواړې چې دا دین خور شي نو څه به کول وي تاته؟ ادفع بالتي هي احسن سیئه، د بدی په جواب کې به د هغې سره ښېګړه کوې. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين، او اوایه چې ای ربه زه ستا پناه غواړم د شیطانانو د وسوسو نه، د همزات نه. د همزات لفظ چې دی نو دا د همز نه دی، ها میم زا، همزم وایي شیطانی وسوسو ته. همزه لفظ کنډلو ته هم وایي، چې کله تاسو ناست یې نو داسې محسوسه کړئ لکه ایک دم چې بنده اوس کنډلی شي بې وجې. نو داس کنډل چې وي د یو سیز، نو داس کنډل چې وي نو دا د یو سیز د باوهلو یعنی نه چوړولو ته هم وایي، چې یو شی بنده پرس کړي او سوتري نه را وباسي. نو دغه شان د شیطان وسوسه وي، اچانک یو بدل خیال په زړه کې راشي او هغه وسوسه بیا بار بار راځي تر دې چې هغه په بنده باندې هغه کار وکړي. یو کار چې تاسو نه کول غواړئ ځان مو قابو کړی وي، نو هغه راشي او هغه کار په تاسو باندې وکړي. چې کله انسان وایي چې زه به دا انسان معاف کړم نو څه شي، فورا شیطان راشي او هغه بنده ته وایي چې ښه ته به اوس هغه معاف کوي، هغه خو ستا سره داسې کړي وو، هغه سې کړي وو، ستا د بچي سره یې داسې کړي وو، هغه هر څه ستا نه هېر شول. لا یعلم من خلق، نو ولې هغو ته به پته نه وي چا چې مونږ پیدا کړي وو؟ الله تعالی فرمایي چې تاسو ووایئ چې ای ربه زه ستا پناه غواړم د شیطان د وسوسو نه، د همز نه. چې کله شیطان بنده سکونډي پوک کوي نو پوکینګ په دوو طریقو سره کیږي، یو وي جسماني سکونډل او یو وي نفسیاتي طور، ذهني طور بنده سکونډل. هر هغه شی چې تاسو ډېر ډیسټرب کوي نو هغه همز دی. د همز معنی وسوسه هم ده، او عیب لګول هم، او مکر او فریب هم، غیبت هم، دا ټول پکې راځي. نو ای الله دا غو د همزات نه زه ستا پناه غواړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته دعا خیلی ده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بیا په ابو داود کې دی اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. زه د الله تعالی پناه غواړم چې هغه اورېدو والی او علیم دی د شیطان رټلی شوي نه، دا غو د همز نه. دومره طاقتور دی داغو همز. نو په دې طریقه باندې مونږ ته دعا هم ښودلی شوې ده چې د دې په ذریعه د شیطان لکۍ ته اور ولګي، هغه داسې په تکلیف کې شي لکه چا چې هغه په اور باندې ویشتلی وي، چې کله هغه چرته لاړ شي او په سکون شي نو واپس راشي. نو ځکه مونږ له د سورة الفاتحه نه پس دا یو تعوذ ویل پکار دی، دا ډیر زبردست او ډیر پاورفل دی، سترونګ دی، بار بار یې وایې، ځکه چې هغه خبیث بار بار راځي. چې کله هغو ته پته ولګي چې د دی ځای نه په ما باندې اور راورېږي، نو بیا به هغه وتښتي. او نفخسو ته وایي، پوکي وهلو ته. او په دې کې معمولي شان لاړې هم وي، لکه مونږ خلک چې وایو چې ځکه چې د شیطان مختلفې طریقې وي، کله د هم سره راځي، کله د نفخ سره راځي، او کله د بنده په زړه باندې خپله مخوکه کیږدي، په زړه کې د بنده وسوسې اچوي، الله اکبر. نو د هغو د هر قسمه کار روایې دپاره دا دعا مونږ ته ښودلې شوې ده چې یا الله د دو د هر قسمه کار روایې نه ما محفوظه وساتې، د هغو د وسوسو نه، د هغو د مکر او فریب نه، او که هغه شیطان د جناتو نه وي او که د انسانانو نه وي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې ښکلې دعا کې دا هر څه راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته دا هم ښودلې ده، اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. او مخکې راځي په آیا نمبر 98 کې، واعوذ بك ربي ان يحضرون، اي الله زه ستا پناه غواړم د دې نه چې هغوی په ما باندې حاضر شي، ځکه چې دی خو بنده پرېږدي نه، په مخه باندې راځي، په مخه راځي. نو دغه شان دا دعا هم تاسو غوښتی شئ، ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. او یو بل دعا هم ده په ترمذی کې، اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون. سدا الله تعالى د طول كلمات سره داغه د غضبنا، داغه د عذابنا، او داغه د بنديانو د شرنا. د بندیانو خو هم ډیر شرونه وي، تاسو به اورېدلی هم وي چې زه به د فلانی د شر نه څنګه بچ کیږم، چې چرته د نظر مې نه کړي، د فلانی نظر ډیر بد دی، چرته فلانی بنده راباندې جادو نه کړي. دومره خیالات راځي بندله، نو بیا تاسو دا کلمه ولې نه وایې چې من شر عباده، د هر قسمه خلکو د شر نه، او ای الله د شیطانانو د همزات نه، او دا چې هغوی په ما باندې حاضر شي. د الله چې کوم مکمل کلمات دي، نو زه د هغې په پناه کې راتلل غواړم. او ګورئ په حدیث کې راځي چې د مرګ په وخت کې شیطانان داسې حملې کوي، ډیر زیات د طاقت سره راځي. نو دا د مسنون دعاګانو یوه حصه ده، هغه دعا ډیر اوږده ده، نو تاسو د هغې یوه حصه ووایئ، اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. إيه الله زستا پناه غارم چه شيطان ده مرگ پا وقت ما اتختوي، چرتا داسي ونشي چه آغا ده مرگ پا وقت ما اخويوي. الله أكبر. گوره کنا الله تعالى منتا علاج هم خودله ده، نویره گئی ما دعاگاني غاره ده زمون ده پاره ده وصله، یعنی هتیار کار کوي. تاسو به په یوه مضبوطه قلا کې راشئ، بیا شیطان هیڅ هم نشي کولی ستاسو سره. نو دا ډېرې ښې دعاګانې دي، دا یادې کړئ. حتی اذا جاء احدهم الموت، تر دې چې کله راشي په هغوی کې یو کس له مرګ. هغه خلک چا چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې خنداګانې او پیشاړې کولې، د هغوی خبره کیږي. او د هر هغه انسان چا چې کفر کړی وي، یا چا چې شرک کړی وي، او چا چې په غفلت کې ژوند تیر کړی وي، الله تعالی یې هېر کړی وي، چې چا ته آخرت یاد هم نه وي چې ماته تلل دي. څوک چې په دې دنیا کې د آخرت نه بالکل بې خبره وي، او د هغوی ژوند صرف په خوراک څښاک کې تیر شوی وي، او د نفس خبره یې منلې وي، جسم له هر قسمه آرام ورکړی وي. حتی اذا جاء احدکم الموت، تر دې چې په هغوی کې یو کس له مرګ راشي، قال رب ارجعوني، هغه به وایي چې ای زما ربه ما واپس کړې. دلته ارجعوني لفظ راغلی دی، دا واحد دی چې واپس کړې ما، لیکن جمع استعمال شوی دی د واو نون سره. دا چاته وایي؟ ګورئ چې کله په بنده باندې مرګ راشي، نو د هغو د مخې نه پرده لرې شي، او هر سور ته په نظر راشي د دې دنیا نه داغو کنیکشن داغو تعلق ختم شي او د هغه دنیا سره داغو تعلق جوړ شي نو دا ځکه جمع استعمال شوی دی چې په دې کې تعظیم دی الله تعالی ته د تعظیم لپاره هغه وایي او مفسرین وایي چې د دې دویمه وجه دا هم کیدی شي دعا خو هغه الله تعالی ته کوي او هغه وایي چې ای الله فرشتو ته ووایه چې ما پرېږدي ځکه چې فرشتې ورته په نظر راځي چې دوی په ما پسې راغلي دي او ما بوزي ای الله ما پرېږدي ای الله ما پرېږدي ولی او د دې درېمه یوه بله وجه هم ده دا د تکرار دپاره راغلی دی الله اکبر لکه بنده چې وایي چې هلپ می هلپ می هلپ می ما بچ کړی هغه بار بار وایي ځکه ارجعنی ارجعنی بار بار وایي نو د هغې دپاره راغلی دی چې ارجعونی یعنی په کار خو دا وه چې دا ارجعنی وی لیکن دلته راغلی دی چې ارجعونی یعنی هغه داسې بار بار دغه یوه خبره کوي نو ځکه د جمع صیغه استعمال شوې ده په یو ځای کې راځي چې کله یو داسې انسان چې هغه مؤمن وي او هغه خپل ژوند د الله په یاد کې تیر کړی وي او آخرت یې خپلې مخې ته ایښودی وي او ژوند یې تیر کړی وي چې کله هغو له د مرګ فرشتې راشي د هغونه د سا د اخیستو دپاره نو د هغو نه تپوس شي چې آیا تو غاړې چې تو واپس دنیا ته ولېږلی شي نو هغه وایي چې زه به د دغه غم او تکلیفونو په دنیا کې څو کوم ما بس الله تعالی طرف ته بوزئ سبحان الله اللهم اجعلنا منهم یا الله مونږ په دغه خلکو کې شامل کړې چې کله مونږ له فرشتې راشي د مرګ او مونږ وایو چې ما الله تعالی طرف ته بوزئ چې دومره مونږ خوشحاله یو او د الله تعالی سره مو د ملاقات کولو شوق وي ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې څوک د الله سبحانه وتعالی سره ملاقات کول خوښوي نو الله تعالی هم د هغو سره ملاقات کول خوښوي سبحان الله او چې چا د الله سره د ملاقات کولو دپاره تیاری نه وي کړي نو هغه به وایي چې رب ارجعونی چې یا الله ما واپس کړئ یا الله ما واپس کړئ هغه به الله تعالی ته مینتونه کوي بیګینګ به کوي چې یا الله دی ته ووایه چې ما پرېږدي چې ما پرېږدي چې زه لاړ شم ما واپس ولېږه ولی د څه دپاره لعلی اعمل صالحا فیما ترکت ځکه چې زه نیک عمل وکړم کوم چې ما پرېښودی و د دې نه دا هم پته لګي چې دا څوک غافل انسان نشي کېدی دا مسلمان هم کېدی شي ځکه چې هغه وایي چې زه نیک عمل وکړم کوم چې ما پرېښی و زمانه هیر و کوم چې ما وروسته ایښودی و چې اوبه کړم سبا به وکړم بله ورځ به وکړم او په دې کې د مرګ فرشتې هم راغلې اوس هغه وایي چې ما پرېږدی چې زه نیک عمل وکړم نو دا یو مسلمان کس هم کېدی شي او غافل خو و ځکه چې اوس ورله هوش راغلی دی د نیک عمل اوس د هغو خواهش دی هغه مینتونه کوي الله اکبر نن څومره ښه موقع دي د نیک عمل د کولو لیکن انسان په هغې باندې توجه نه کوي انسان سستی کوي ښه عمل وروسته کوي چې وبه یې کړم لا خو راسره ډېر وخت دی ځواني مې ده دغه شان په سورة المنافقون کې هم راغلی دي چې کله هغوی ته د مرګ فرشته راشي نو هغوی به وایي چې یا الله ما له لږ شان مهلت راکړئ چې زه لاړ شم او لږه صدقه ورکړم زما سره ډېرې پیسې پرتې دي زما سره ډېر کالی دی زر دي راسره ای الله چې ستا په لاره کې زه ورکړم او چې زه نیک جوړ شم اوس یې د نیکۍ د کولو شوق راپیدا شو او چې مخکې به هغو ته خلکو د نیکۍ د کولو دپاره وې نو په هوش کې نه و اوس یو چانس غواړي الله اکبر پته نشته چې څومره خلک به یو چانس غواړي او مونږ څومره خوش قسمته یو چې نن زموږ سره د نیکۍ کولو څومره ډېرې موقع دي چانسز دي الحمدلله نو ولې هغو ته به چانس میلاو شي نه الله تعالی فرمایي کلا هیڅکله نه هیڅکله نه او دا خو د الله تعالی طریقه نه ده چې د چا د مرګ وخت راشي او الله تعالی هغه واپس ولېږي او دویم مطلب یې دا دی چې انها کلمة هو قائلها دا خو هسې یوه خبره ده چې کول والی کوي هیڅکله نه دا خو هسې د خولې خبرې دي او دا داسې دی لکه انسان چې خوب وویني چې زه مړ شوی یم او چې هغه څنګه د خوب نه پاسي نو هغه کله نیک جوړیږي هغه بیا په هغه زړه طریقه باندې وي نو ځکه هغو ته وویلی شي چې دا خو هسې ستا د خولې خبرې دي او د دې په باره کې قطاده رحمه الله لیکلی دی، قطاده مفسر دی، چې کله داغو د واپسې تمنا وي، خواهش وي، نو هغه به د دې خواهش نه کوي چې زه خپل کور والوله بال بچو له لاړ شم. دی به هغوی نه یادوي چې لا خو زما د لور واده و، لا خو ما ته ترقي ملاوېده واله وه، ما ته ګریجویشن طرف ته تلل وو چې یو واده اټینډ کړم. هیڅ دنیاوي خواهش به نه کوي، بلکې وایي به چې زه د اخرت لپاره څه وکړم، چې نیک عمل وکړم. نو قطاده رحمه الله فرمایي چې هغو ته به خپله فیملي نه وي یاده، بلکې که هغو ته څه یاد وي نو هغه به د هغو نیک عمل وي چې هی چې زه نیک عمل وکړم. کوم چې نن د ټولو نه کم اهمیت لري د خلکو دپاره، هغو ته به یاد شي، نو هغو ته به نیک عمل یاد شي، خو د هغه ځای نه به واپسي نه وي. نو تاسې داسې فرض کړئ لکه چې دا زویم او زه الله تعالی ته منتونه کوم چې رب بیرجعونی، او الله تعالی مونږ له مهلت راکړو چې زه ښه ده. تاسو ته ژوند میلاو شو او اوس چې دا باقي ژوند تیروئ، نو داسې وګڼئ لکه چې تاسو ته مهلت میلاو شوی دی. دا وخت غنیمت وګڼئ او د موقع نه فایده واخلئ. په دنیا کې صالح عمل پرایاریټي نه ده، نور سیزونه وو. په دنیا کې صالح عمل پرایاریټي نه وه، نور سیزونه وو، لیکن نن هغه صالح عمل څومره اهمیت لري. په هغه وخت به د دنیا یو شی هم چاته نه وي یاد، ځکه چې د هغو سترګې بندېدو واله دي. د دنیا هر خوشحالي، هر غم، هر خواهش به د هغو دپاره زیرو شي. الله اکبر، سوای د نیک عمل نه هیڅ به ورته هم په نظر نه راځي. څومره زر به د انسان نه ټولې د دنیا مسلې هیرې شي. هغه به ډېر منتونه کوي، لیکن الله تعالی به فرمایي چې کله هیڅ کله نه، ځکه چې الله تعالی ته ښه پته ده چې دی به بیا هیڅ هم نه کوي که چانس ورته هم میلاو شي. او دا د الله تعالی څومره غټ کرم دی چې هغه مونږ ته د مرګ د وخت خبرې په قرآن کې بیان کړي، چې هغه وخت به د انسان څنګه فیلینګز وي او هغه به د سونه تیریږي. دا څومره عبرت والا آیتونه دي، ځکه چې هر انسان به د مرګ د مرحلې نه تیریږي. مونږ ټولو ته دا وخت پروت دی. الله تعالی دې مونږ ټولو له د نیک عمل توفیق راکړي. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، او دا هغوی شاته به برزخ وي د قیامت ته ورځې پورې. دا برزخ څه شی دی؟ هغه ژوند کومې ته چې مونږ د قبر زندگی وایو، هغه ژوند کوم چې د مرګ نه پس د قیامت د ورځې پورې ژوند دی. دا یو آړ دی، یوه پرده ده، ځکه چې د انسان تعلق د دنیا سره هم ختم شي او د قیامت د ورځې سره هم تعلق نه وي. دا په مینځ کې دی، په میډل کې. نو اوس خو ستاسو دپاره برزخ دی د قیامت د ورځې پورې، اوس خو تاسو نشئ واپس تلی. دا خو ستاسو هسې خبرې دي. تاسو له ډېر ریمایندرز درکړی شوي وو، ډېره یادګیرنه درته شوي وه، یعنی ستاسو په مخ کې ډېر خلک تللی وو او تاسو ته ټوله پته وه. که تاسو کولی نو کولی مو شو، لیکن تاسو څه ونه کړل. الله تعالی دې مونږ له په دې آیتونو باندې د تلو توفیق راکړي، او الله تعالی دې دا زمون خلاف حجت نه جوړوي. امین یا رب العالمین.